دا مشال راډیو دا مهال په پیښور کې د سهار 9 او په کابل کې 8 بجې دي. په دې خبرونه کې سلام پښتونخوا نومیږي زه پامیر ساحل درته پکې ښه راغلاست وایم. په خبرونه کې د زون رپورټونو ترڅنګ ستاسو د سیمې خبرونه له تاسو اورو. پر فیسبوک مې درته پوسټ لیکلی دی، پوره تازه او لوی خبرونه راته ولیکئ. سندرې هم در خپرو، خو تر هر څه مخکې د دې مهال د سیمې او نړۍ خبرونه. د پاکستان حکومت ویلي د احتساب ادارې افسرانو ته حکومتي پاسپورټونه ورکوي چې په درغلۍ کې د ککړو بهر میشتو پاکستانیانو پر ضد اقدامات وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغانستان د سولې بهیر لپاره له واشنگټن او د سیمې له هیوادونو سره رابطو ته دوام ورکړی. او د امریکا د ملي امنیت سلاحکار وایي واشنگټن په منځني ختیځ کې د ایران د ورانوونکي چلند په غبرګون پر هغه هیواد سخت اقتصادي فشار راوړي. بشپړ خبرونه. د پاکستان حکومت په درغلیو کې د ککړو بهر میشتو پاکستاني وګړو پر ضد اقداماتو لپاره د احتساب قومي ادارې نائب افسرانو ته د حکومتي پاسپورټونو ورکولو پریکړه کړې. دا خبره د اطلاعاتو او خبرونو وفاقي وزیر فواد چودري بیگا په اسلام آباد کې خبریالانو ته وکړه.
جو ناب کے جو لوگ ہیں
د نیب چې کوم افسران دی اغوی ته د سرکاري پاسپورټونو ورکولو فیصله وکړې شو چې د رنګ دوی ته پتاګ راتک کې اسانه وي چې په کوم کوم ځای کې ورته کوم کوم هم غل پلاس ورزي چې نیسی او چې پاغي کې دوی ته څه مسله نه وي.
چودری زیاته کړه چې وزیر اعظم عمران خان هوډ لري چې هغه ټول کسان به عدالت ته وړاندې کوي چې په پاکستان کې درغلي کړي او بیا بهر هیوادونو ته تللي. پیپلز ګوند د نائب افسرانو ته د حکومتي پاسپورټونو ورکولو پر فیصله انتقاد کړی دی. د ګوند یو مخکښ او سینیټر نیر بخاري بیگا په یو بیان کې ویل د احتساب قومي اداره لانجمنه ده. نوموړی وایي نائب باید دا ثابته کړي چې اقدامات یې سیاسي مقاصد نه لري. د بخاري په خبره د نائب افسرانو ته د حکومتي پاسپورټونو ورکول هغوی ته د رشوت ورکولو په معنا ده او د اندېښنې وړ اقدام دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي دی چې له امریکا او سیمه ییزو هیوادونو سره د افغانستان د شخړې سیاسي حل په اړه رابطو ته دوام ورکړی دی. د وزارت وایند ډاکټر محمد فیصل پرون په اسلام آباد کې د اونیزې خبري غونډې پر مهال د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د وروستیو څرګندونو په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل په پاکستان او سیمه کې د ترهګرۍ د ختمولو لپاره د افغانستان سوله او ثبات اړین دی. پامپیو د سه شنبه پر ورځ په واشنگټن کې خبري غونډې ته ویلي ول چې د سپتمبر په لومړۍ اونۍ کې اسلام آباد ته په سفر کې د پاکستان نوي حکومت ته وویل چې امریکا تمه لري چې پاکستان به د ترهګرو ته پټنځایونه نه ورکوي او که په دې ترڅ کې مخلصانه چلند ونه کړي نو ورڅخه به اسلام حساب غواړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایند ډاکټر فیصل ویل د افغانستان ثبات یې له ملي ګټو څخه دی، نو په دې لړ کې د هیڅ هیواد فشار ته اړتیا نشته. د افغانستان اجرائیه رئیس ویلي د کندهار پر امنیه قمندان جنرال عبدالرازق برید پر افغانستان تیری دی. نوموړي پرون عبدالله پرون په کندهار کې د رازق له کورنۍ سره تر خواخوږۍ او فاتحي وروسته ویل د افغانستان دښمنان او پټنځایونه یې معلوم دي.
دا پر افغانستان باندې وتیری معلوم وو چې د دښمنان سو پټنځای چیرې او څه غواړي. ډېره مهمه مسله ده چې دا مسجد ځینې تفسیرې واورېدې چې په دې کې د اصلي دښمن راڅخه ورک نه شي. بیا چې په کومه سلسله هغه دښمن راغلی ده او لاسرسی پیدا کړی ده هغه جلا خبر ده، هغه باید پیدا شي.
عبدالله ژمنه وکړه چې کابل به هرو مرو پر جنرال رازق د شوي برید پلټنې کوي او حقایق به پټاګه کوي. د کندهار امنیه قمندان جنرال عبدالرازق او د ملي امنیت ولایتي مشر عبدالمومن حسین خیل د اکتوبر پر 13 په کندهار کې تر یوې امنیتي غونډې وروسته د والی ساتونکو په ډزو کې ووژل شول. د افغان ولسمشر اشرف غنی په ګډون لوړپوړو چارواکو ویلي د حمله په پاکستان کې پلان شوی و، خو اسلام آباد دا تور بې بنسټه بللی. وسلوالو طالبانو پر رازق د حملې ذمواري منلې ده. تاسو مشال راډیو خبرونه اورئ. د افغانستان د انتخاباتو کمیشن وایي په کندهار کې د ولسی جرګې سبانیو انتخاباتو لپاره تیاری بشپړې کړې دي. د کمیشن ویان سید حفیظ الله هاشمی بیگا مشال راډیو ته ویل د کندهار خلک به په څه باندې 100 مرکزونو کې رای ورکړي. نوموړی وایي د کمیشن مشر کندهار ته ورځي او هلته به د ټاکنو بهیر څاري. د هاشمی په خبره له کندهاره 112 کسانو ځانونه د ولسی جرګې ټاکنو ته نومولي چې پکې ښځې هم شامل دي. په کندهار کې د ولسی جرګې انتخابات د اکتوبر پر 13 د ولایت د امنیه قمندان جنرال عبدالرازق او د استخباراتو مشر عبدالمومن حسین خیل تر وژنې وروسته وځنډول شول. په افغانستان کې میلیونونه کسانو د تیرې شنبې او یکشنبې پر ورځو د ولسي جرګې د انتخاباتو لپاره ووټونه واچول. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست مشر وایي د ننګرهار د روداتو په پیښه کې چې هر څوک مجرم وپیژندل شي پر ضد به یې له قانون سره سم چلند کوي. محمد معصوم ستانکزي پرون مازدیګر په جلال آباد کې خبریالانو ته ویل حکومت ځینې مشکوک کسان نیولي او ورڅخه یې پلټنې پیل کړې دي. نوموړی تر هغې وروسته جلال آباد ته ورغی چې د سه شنبې او چهارشنبې ترمنځ شپې مهال په روداتو ولسوالۍ کې په عملیاتو کې د یوه ماشوم په ګډون د څوارلسو ملکي وګړو د وژنې او د دوو ښځو د ژوبلېدو خبرونه خپاره شول. هلته د ننګرهار یوې حکومتي سرچینې بېګا د نوم نه ښودو په شرط مشال راډیو ته تایید کړه چې دا ولسي وګړي د افغان ځواکونو په عملیاتو کې وژل شوي دي. د امریکا د ملي امنیت سلاکار جان بولټن ژمنه کړې ده چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ په منځني ختیځ او نړۍ کې د ایران د ورانوونکي چلند په غبرګون هغه هیواد د سخت اقتصادي فشار له لارې وزبیښي. بولټن پرون په یریوان کې له ارمني وزیر اعظم نیکول پاشینیان سره تر لیدو وروسته د مشال راډیو له ارمني څانګې سره په مرکه کې وویل. وزیر اعظم ته یې واضحه کړې چې پر ایران سخت فشار اچوي ځکه چې هغه هیواد له اټومي وسلو جوړولو لاس نه دی اخیستی. بولټن ویل تهران د نړیوالې ترهګرۍ د تمویل د مرکزی بانک حیثیت لري او واشنگټن یې د بیلستیک توغندیو پروګرام او په شام او عراق او نورو ځایونو کې د دودیزو پوځي عملیاتو په اړه اندېښنې لري. نوموړي زیاته کړه چې واشنگټن ځکه ایران زبېښل غواړي چې دوی فکر کوي چې هغه هیواد په منځني ختیځ او ان په نړیواله سطحه تخریبي چلند کوي چې باید بدل شي. تهران د نوموړي د تازه څرګندونو په اړه لاس نه دی ویلي. د خبرونو پای
سلام پختونخوا
د مشال ریډیو لومړنی سهرنی خبرونه.
تاسو موږ غږ په منځنۍ څپه شپږ سوه یوویشت کیلو هرتز او په www مشال ریډیو .com اوري. د پاکستان حکومت وایي په درغلیو کې د ککړو بهر میشتو پاکستانیو پر ضد د اقداماتو لپاره د احتساب ادارې افسرانو ته حکومتي پاسپورټونه ورکوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي سعودي عرب ته د وزیر اعظم سفر بریالی او ریاض به اسلام آباد ته پور ورکوي. شنونکي وایي د افغانستان اجرایي رئیس ډاډ ورکړی دی چې د جنرال عبدالرازق د وژنې پوره پلټنې کوي.
تاسو دا داد ولرئ چې موږ چې حالت یو د قاتل د دغه حادثې د څېړلو کار ده، داسې سرسري کار نه.
د ناټو هیوادونو پر امریکا ټینګار کړی دی چې د اټومي وسلو د مخنیوي له تړونه دی نه وځي. ورسره به تاسو د خپلو سیمو خبرونه راکړې پر فیسبوک مې درته پوسټ لیکلی دی. په خپرونه کې سندرې اهم خبرو له مشال راډیو سره اوسئ. لومړی موضوع ته ورځو. د پاکستان حکومت وایي د احتساب قومي ادارې یا نائب افسرانو ته یې د حکومتي پاسپورټونو ورکولو پریکړه کړې ده چې په درغلیو کې د ککړو کسانو پسې په اسانۍ بهر هیوادونو ته ولاړ شي. دا خبره د اطلاعاتو او خپرونو وفاقي وزیر فواد چودري بېګا له دوو نورو وزیرانو سره یو ځای په خبري غونډه کې وکړه. پاکستان پیپلز ګوند د حکومت پر دې پریکړې انتقاد کړی دی او ویلي دي چې د نائب کردار وار له مخه لانجمند دی. ځینې شنونکي ګڼي چې ښایي دا اقدام ګټور ثبات شي. سراج ظهیر له اسلام آباد.
اسلام آباد کې د زیارت په مازیګر د وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ د وفاقي کابینې غونډه کې د نور یو شمېر فیصلو ترڅنګ دا فیصله هم وکړې شوه چې د درغلیو پر ضد د هیواد د احتساب قومي ادارې یا نیب افسرانو ته به سرکاري پاسپورټونه ورکوي. د غونډې وروسته د اطلاعاتو وفاقي وزیر فواد چودري په خبري کانفرنس کې د حکومت د دې فیصلې په اړه وی
جو
ان کے جو کم افسران دی اغوی تا د سرکاری پاسپورٹونو ورکولو فیصله وکړی شو چې درنګ وی ته پتاګ را تک کې اسانه وی چې په کوم کوم ځای کې ورتا کوم کوم هم غل پلاس ورزی چې نیسی او چې پاره کې دوی ته څه مسله نه وی
ملتا ہے ان کو وہ پکڑ سکے اور اس میں ان کو کوئی پرابلم نہ ہو.
د حکومت د دې فیصلې په امکاناتو باندې چې مشال ریډیو په پیښور کې د سیاسي او بهرنیو چارو تجزیه کار پروفیسر ډاکټر فخرالاسلام نو پوښتل نو هغه وویل
بیخی ممکن دا فیصله چی دا هم خواه فیصله دا ذکر چی زمون پا ملکی باز خلق دا شد آقی با کیس و آقی با بحر ملتلار او بیا با دا آقی دا نیول و یا دا تفتیش بندوبست نو اس چی کل دی دا پاسپورت واخری ملتلار شی نو بیا با آقا دا ملک دا قانون قانون احترام بکی دا انترپول سر وراده تکی و بیا با خبال تفتیش جاری سادی
بل پلو پاکستان پی پس پاٹی دا حکومت پا دی فیصله باندی ټکونه کړی او د یاد ګون یو مخکخ او د سینټ پخوانی چیرمن نیر بخاری جاری شوی یو بیان کې ویلی چې د نه په آزادانه کردار باندې لوړاندې شکونه کېدل خو د دې فیصلې وروسته دغه شکونه رښتیا شو. سیرات زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال ریډیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
هارون بچا هنری گڑے
پلس نیمو بجو
تان دہلی
پیونی م بجا
جمہوریت
پ پاوکم دو بجو
دزوانانو غک
پ دو بجو
رورولی
پ درینی م بجو
پام کوا
پ پاوکم سلورو بجو
حجرا
پ سلورنی م بجو
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د هیواد د وزیر اعظم عمران خان سعودي عرب ته وروستی سفر بریالی بللی دی. د وزارت وایي ډاکټر محمد فیصل پرون په اسلام آباد کې ونیزي خبري غونډې ته ویل ریاض پاکستان ته لپور ورکولو علاوه تر درو کلونو پورې په قرضو د تیلو ورکولو ژمنه هم کړې. عمران خان د دوشنبه پر ورځې سعودي عرب ته تللی و او د چهارشنبه پر ماخوستن یې په اسلام آباد کې ولس ته په وینا کې هوډ وښود چې د هیواد اقتصادي ستونزې به ختموي. اپوزیشن ګوندونو غوښتنه کړې چې د پاکستان حکومت د پارلمان ته روښانه کړي چې ریاض په کومو شرطونو ورته پور ورکوي. تفصیل د احمد الله په رپورټ کې.
د زیارت پورز اونیزی خبری غونډې پر مهال د پاکستان د بارانو چارو وزارت ویان ډاکټر محمد فیصل اویل د وزیر اعظم عمران خان د سعودي عرب دوره ډیره ګټوره وه او خپلې دوه ورځنۍ دورې پر مهال وزیر اعظم د سعودي چارواکو نه علاوه د یو شمیر پنګوالو او کاروباري شخصیتو سره هم ولیدل. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د سعودي بادشاہ سلمان بن عبدالعزیز په بلنه ریاست ته تللی و او نوموړي د شاه سلمان نه علاوه محمد بن سلمان سره دواړخیز چارو په شمول په مختلف موضوعاتو خبرې وکړې. د دواړو ملکونو د خزاني وزیرانو د مفاهمت یو یاداښت هم لاسلیک کړو چې تر مخه به یې سعودي عرب پاکستان ته درې ارب ډالرو نه علاوه د کال درې ارب ډالرو قرض تیل هم ورکوي او دا لړۍ به د راتلونکي دریو کلونو پورې جاري وي. دې تر څنګه وزیر اعظم په سرمایه کاری کانفرنس کې هم ګډون وکړو او په پاکستان کې د سرمایه کاری په موخو رڼا واچوله. د سعودي عرب دوري وروستو د شروع په ماخوستن قام ته خپل وینا کې عمران خان وویل کوشش یې دی چې ملګري ملکونه ورسره مالی مرسته وکړي چې د پیسو نړیوال صندوق یا آی ایم ایف نه کم نه کم پور واخلي او دې لړکې د سعودي نه علاوه د دوه نورو ملکونو سره هم خبرې روانې دي او هیله لرو چې قرض اخستو کې به ترې کامیاب شو. بلخوا اپوزیشن ګوندونه غوښتنه کوي چې حکومت دې واضح کړي چې سعودي عرب ورته په کومو شرطونو قرض ورکړی دی، نو په کار دا چې پارلمان کې بحث وکړی شي. خو خبریال او اقتصادي چارو کارپو فدا محمد وای په استنبول کې د سعودي عرب په قونسلګرۍ کې د خبریال وجنې وروستو په سعودي عرب فشار زیات دی، نو د یاد ملک کوشش دی چې اسلامي ملکونه لزان سره رايو زیکړي.
دی واخه سعودي چې کوم ستونزو سره مخ دی د دې په وجه پاکستان ته امداد ورکړي. بل دا خبره ده چې نواز شریف سره د یمن په ایشو باندې سعودي عرب تعلقات نه خراب شي، ځکه چې پاکستان دا غي غوښتنې پوره نه کړي چې کوم هغه غوښتل. دا شو خبرې داسې دي چې هغه په وجه عمران خان ته ایډوانټیج حاصل شو او جنرل قمر جاوید باجوه هم مختلف ملکونو دورې کړي دي او د خلکو ته باور ورکړی چې پاکستان کې استحکام راغلی دی.
د وزیر اعظم په حیث د عمران خان د سعودي عرب دا دویمه دوره ده. نوموړی د ستمبر په 13مه هم په دوه ورځنۍ دوره یاد ملک ته تللی و. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی وایي د هیواد د اقتصادي ستونزو هواري لپاره د سعودي عرب له پور او مرستې سره هیڅ شرط یا غوښتنه نه ده تړلې. نوموړي د اکتوبر پر 23مه وویل د پیسو نړیوال صندوق یا آی ایم ایف شرطونه منل آسان نه دي. خو اپوزیشن ګوندونو ریاست ته د وزیر اعظم عمران خان په سفر نیوکه کړې دي او غوښتنه کړې ده چې د سعودي پور په اړه د پارلمان ته سپیناوی وکړي. د پاکستان د اقتصادي چارو پوهان د عمران خان هڅې څنګه ارزوي؟ موریوال کاکړی په اړه رپورت لري.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی ویلي چې سعودي عرب د 6.2 ارب ډالرو مرستې په بدل کې اور باندې هیڅ شرط نه دی لګولی. خو د اپوزیشن ګوندونه د حکومت دا خبره نه مني او له سعودي عرب څخه د پیسو ترلاسه کولو ته هغه سینګوري لکه څنګه چې حکومت وایي. د اقتصادي چارو پوه اکرام هوتی وای حکومتونه د داسې ګامونو تر اخیستلو وړاندې پارلمان ته معلومات وړاندې کوي کوم چې د ده په وینا د تحریک انصاف حکومت ونه کړل. ده وویل همدا وجه ده چې د اپوزیشن ګوندونه په دې اړه نیوکې کوي. اکرام هوتی وای د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ولس ته په وینا کې د سعودي عرب د مرستو خبره وکړه خو له هغه سره تړلي مهم ټکي یې په ډاګه نه کړل. د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي وویل د پیسو له نړیوال صندوق څخه د پور اخیستلو په بدل کې د یادې ادارې شرطونه اسان نه دي خو دوی شایي بیا هم ورته مجبور سي. اکرام هوتی وای ک پاکستان د پیسو له نړیوال صندوق څخه پور اخلي نو د هغه لپاره به وار له مخه په ملک دننه ځینې سختي پریکړې کوي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان وای د ملک اقتصاد له سختو مشکلاتو سره مخامخ دی او د یې د پر پښو درولو لپاره هڅې کوي. نوموړی روان اونۍ سعودي عرب ته تللی وو او ورپسې به د نومبر پر دویمه نیټه په څلورو ځینې سفر چین ته ولاړ سي.
د بوریوال کاکړ په رپورت کې مو د پاکستان اقتصادي مشکلاتو او د اقتصاد د ژغورنې په اړه واورېدل. تاسو ته معلومه ده چې اسلام آباد له ریاضه د شپږ ارب ډالرو له پور سره سره د پیسو له نړیوال صندوق یا آی ایم ایف هم د قرض اخیستو په لټه کې دی. پاکستاني ډان ورځپاڼې ویلي دي چې د آی ایم ایف شرطونه معلوم وي خو د هغه هیواد حکومت لا تر اوسه نه ده روښانه کړی چې سعودي عرب ولې ورته دومره زیاتې پیسې ورکوي. بشیر ګواښ د لیکنې مهمې برخې اوروي.
په داسې حال کې چې پاکستان د اقتصادي بحران سره مخ کېدی شي سعودي عرب ورسره د شپږ ارب ډالرو د ورکړې لوزنامه لاسلیک کړې ده. په دې کې به درې ارب د روپۍ قدر سم ساتلو او درې ارب د هغو تیلو په ترڅ کې ورکوي چې سعودي عرب یې پر پاکستان په ارزانه بیه پلوري. پاکستان خوښ نه ارب ډالرو ته ضرورت لري. د خزانه وزیر اسد عمر ویلي چې د بهرنیو پورونو اندازه او د پاسه پی سود خطرناک حد ته په لوړېدو ده نو ځکه ژر تر ژره نور پورته اړ دي. د عمران خان په مشرۍ د تحریک انصاف حکومت د مسلم لیگ نون تیر حکومت تورنۍ چې اقتصادي ستونزې ورته هغوی پرېښي دي خو د مسلم لیگ نون چارواکي وایي حکومت د خپلو ناکامیو ذمهواري پر نورو اچوي. د اقتصاد سم ساتلو لپاره د عمران خان حکومت د دوستو هیوادونو او پیسو نړیوال صندوق یا آی ایم ایف څخه د قرض اخیستو پریکړه کړې ده. ډان ورځپاڼې لیکلي چې تر اوسه حکومت د دې تشریح نه ده کړې چې سعودي عرب ته د شپږ ارب ډالرو په بدل کې څه غواړي. وزیر اعظم عمران خان د اکتوبر په 24مه د شپې قام ته په وینا کې وویل چې حکومت یې تیار دی د یمن او سعودي په جګړه کې د درېمګړي کردار ادا کړي. خو ډان ورځپاڼې ویلي چې تېره حکومتونو هم ورته خبرې کړې وې چې خاص نتیجه یې نه درلوده. په ادارې کې ویل شوي چې سعودي عرب به خامخا د دومره ډېرو پیسو د ورکړې وروسته د ضرورت په وخت کې پر پاکستان غږ کوي. دا په داسې حال کې ده چې عمران خان کله په اپوزیشن کې وو نو همیشه د شفافیت خبره کوله. هغه د نواز شریف پر حکومت له دې کبله نیوکې کولې چې له سعودي عرب څخه یې قرض اخیستی خو شرطونه یې نه دي واضح کړي. عمران خان اوس د همدغسې یو حالت سره مخ دی. په همدې حال کې حکومت له آی ایم ایف یا پیسو نړیوال صندوق څخه د پور اخیستو پریکړه همغسې ساتلې ده. د اقتصادي چارو بیلابیلو پوهانو مشال ریډیو سره خبرو کې ویل چې د دغې ادارې قرض ورکولو په شرطونو کې د ټیکسونو زیاتولو ترڅنګ د ګیس او بجلی نرخونه ډیرول شامل دي.
که غواړئ په خوندي توګه د مشال ریډیو خبرونو ته لاسرسی ولرئ او له ویډیو آډیو لیکلي راپورونو او تصویرونو خوند واخلئ نو د مشال ریډیو موبایل اپ ډاونلوډ کړئ. د خپل سمارټ فون اپ سٹور ته ورشئ،
د آر اف آر ال اپ پیدا او ډاونلوډ کړئ.
هلته اخیری برخه ته لاړ شئ،
پښتو انتخاب کړئ،
بیا د پاکستان برخه وټاکئ
او مشال ریډیو ته ورشئ.
دلته د خپل خوښي راپورونه ولولئ، ویډیوګانې وګورئ او پروګرامونه واورئ.
اوردونکو په وروستیو کې په بلوچستان کې د پولیسو هدفي وژنې زیات شوې دي. د د دې لړۍ تازه پیښه د اکتوبر پر 15 یعنی پرون په کوټه کې شوې. تر دې مخکې هم داسې لسګونه پیښې شوې دي چې پکې پولیسان او د لیوي ځواک سرتیري وژل شوي او ژوبل دي. پوښتنه دا ده چې په صوبه کې پر پولیسو بریدونه ولې زیات شوي، آیا د هغوی مناسبه روزنه نه کیږي او که څنګه؟ بوریوال کاکړی یې ځواب راکوي.
د پنځشنبه په سهار د محمد موسی په نامه د پولیسو یو عسکر د کوټې په بروري تانه کې خپل کار ته روان و چې وسلوالو پرې برید وکړ او ویې وژه. دا په بلوچستان او په ځانګړې توګه کوټه کې د پولیسو د هدفي وژنو تازه پیښه ده. دا په داسې حال کې ده چې په یاده صوبه کې د پولیسو او لیویزو د وژنو پیښې زیاتې سوې دي. د بلوچستان د پولیسو پخوانی مشر همایون جوګیزی وای هلته پولیس ځکه زیات وژل کیږي چې د ده په وینا د وسلوالو لپاره تر نورو اسان هدف دی.
اوس د ټرافیک والا به ټرافیک کنټرول کړي، به کلاشنکوف پسې دي ځان سره. د ټرافیک والا کار دی چې ټرافیک کنټرول کړي، چې نورمال پولیس دی هغه کرایم کنټرول کړي. نو زیات اټمپټ چې شوي دي ټرافیک په ځوانانو باندې شوي دي. اوس ټرافیک پولیس ته بیا سکیورټي ورکړې ده. نور د نورمال چې انټي کرایم پولیس چې دي هغه د دې خیال کوي. نو ټرافیک پولیس ټرافیک کنټرول کړي، شاوخوا هغه ورته درغولي دي چې هغه بیا د ټرافیک پولیس باندې نظر زیاتي چې خدای نه خواسته په دې باندې حمله نه وشي.
همایون جوګیزی وویل داسې نه ده چې ګواکې د بلوچستان پولیسو ته مناسبه روزنه نه ده ورکړل سوې، بلکې د ده په وینا اوس یې د پخوا پرتله ډېره ښه او عصري روزنه کیږي. ده وویل یو خو د پولیسو د استخباراتو تر اوسني حالت قوي کول پکار دي، او بل پولیس هم باید د کار پر وخت او په عام تګ راتګ کې یو څه زیات پام وکړي. په بلوچستان کې هدفي وژنې کیږي، خو په عامه توګه په خیبر پښتونخوا کې په تیرو شاوخوا 10 کالو کې پر پولیسو زیات بریدونه سوي دي. د خیبر پښتونخوا د پولیسو پخوانی مشر ملک نوید هم وایي چې د ده په وینا ترهګر ځکه پولیس زیات په نشه کوي چې هغوی پر هر ځای ولاړ وي.
پولیس داسې محکمه ده چې دا هر وخت ښکاره وي، په سړکو باندې ولاړ وي، په چکپوسټونو ولاړ وي. نو دا ډېر ایزي ټارګېټ، نو کله چې دا دهشتګرد ته میجر ټارګېټ بنل آئېږي، نو بیا د لا انفورسمنټ ایجنسیز یا پولیس هغې باندې اټیکونه کوي.
چې کله په خیبر پښتونخوا کې پر پولیسو زیات بریدونه کېده، نو په هغه وخت کې ملک نوید د پولیسو مشر و. نوموړي د خپلې تجربې په اړه وویل:
موږ خو دا انسټرکشن ورکولو چې به یو ځای نه ودرېږي، سرور سرور کسانو ټریفک وړه یو ځای شي سړي شي، نو بیا تناو والی یو ځای کې ودرېږي سوري. دخوا دا موږ باندې کولو چې پوسټونو باندې چې موږ چې بین ځلو سره که وسته یو 20 فوټ یو بل نظر یو چې دا کېږي، نو چې ټولو ته نقصان نه رسي.
د پولیسو دې پخوانی مشرانو وویل د پولیسو محکمې ته باید تر دې هم زیات پام وسي، او هغوی ته له اوسني وخت سره سم وسایل او روزنه ورکړل سي چې د داسې پیښو مخنیوی ممکن سي. په بلوچستان کې د امنیت ساتنې لپاره سیمې په دوو برخو ویشل سوي دي. یوه ای ایریا نومیږي چې شاري سیمې وي او پولیس یې امنیت ساتي، او بل بیا بی ایریا نومیږي چې لری پرتې او کلیوالې سیمې دي. د دې سیمو د امنیت ساتل بیا د لیویزو ذمہواري ده.
له 1,000,000 نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي.
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
د افغانستان اجرایی رئیس ویلی د جنرال عبدالرازق دښمنان معلوم دي. عبدالله پرون په کندهار کې د رازق کورنۍ ته ورغلی و او تر فاتحې وروسته یې وویل د افغانستان دښمنان او دورانکاریو له لارې د هیواد د وګړو یووالی زیانمنوي. جنرال عبدالرازق د اکتوبر پر 13 په کندهار کې تر یوې امنیتي غونډې وروسته د والي د ساتونکي په ډزو کې ووژل شو. افغان حکومت وایي پر نوموړي حمله په پاکستان کې پلان شوی، خو اسلام آباد دا تور بې بنسټه بللی. طالبانو پر رازق د برید ذمواري منلې. صادق رښتینی معلومات راکوي.
د افغان حکومت اجرایي مشر ډاکټر عبدالله عبدالله وایي پر جنرال عبدالرازق د برید لوري او د افغانستان دایمي دښمن معلومه او د هغوی نیت روښانه دی. ډاکټر عبدالله عبدالله چې د پنجشنبې په ورځ کندهار ته د جنرال عبدالرازق د کورنۍ سره د خواخوږۍ په موخه راغلي وو، د کندهار د قومي مشرانو یوې غونډې ته وویل چې پر جنرال عبدالرازق حمله د افغانستان د دښمنانو لخوا سوې چې د برید ځای او د برید نیت هم ورته څرګند دی. ډاکټر عبدالله عبدالله وویل چې د کندهار حمله پر افغانستان څرګند تیری دی او د دې خونړۍ پېښې په اړه به جدي څېړنې وکړي. اجرایي مشر وویل چې د برید اصلي تنظیموونکي او دښمنان به هېڅکله هم له افغانانو څخه ورک نه سي.
تاسو دا داد ولرئ چې موږ چې حالت یو د دې قاتل د دغه حادثې د څېړلو په حق ده، داسې سرسري کار نه، ځکه چې دا پر افغانستان باندې وتېری معلوم و چې د ده دښمنان څوک پتنځای چیرې او څه غواړي. ډېره مهمه مسله پکې دا ده، ځینې تفسیرې واورېدې چې په دې کې د اصلي دشمن را څخه ورک نه شي، بیا چې په کومه سلسله هغه دشمن راغلی ده او لاسرسی پیدا کړی ده هغه جلا خبر ده، هغه باید پیدا شي.
کندهار ته له اجرایي مشر سره په دې سفر کې راغلو چارواکو وویل چې پر جنرال عبدالرازق برید د پاکستان استخباراتي ادارې ترسره کړي. تر دې مخکې افغان ولسمشر هم ویلي و چې د کندهار د برید پلان په پاکستان کې طرح شوی، خو د پاکستان حکومت په دغه برید کې خپل لاس لرل رد کړي. تیره پنجشنبه جنرال عبدالرازق او د کندهار د ملي امنیت رئیس عبدالمومن حسن خیل د دغه ولایت د والي په دفتر کې په یوه وسلوال برید کې ووژل شوه. په دغه برید کې د کندهار د والي په شمول یو شمېر کسان ټپیان شول. د برید مسؤلیت د دولت وسلوال مخالفین منلی.
د مشال رادیو خبرونه پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز پاکستان یو ویش، شارټ ویوز 2113، 15315 او 15555.
د امریکا اروپایي ملګرو د ناټو غړو پر واشنگتن غږ کړی دی چې د اټومي وسلو د مخنیوي له موافقې یا آی ای ایف څخه دی نه وځي، چې روسیې ته هم له دې تړونه د وتلو پلمه په لاس ورنشي. رویټرز اژانس ته ځینو اروپایي ډیپلوماټانو د نوم نه ښودو په شرط ویلي دي چې د ناټو د غړو هیوادونو استازو پرون په برسلز کې لوړپوړو امریکایي چارواکو ته وویل واشنگتن د مسکو د دې تړون پابندۍ ته قانع کړي. احمد تکل رپورټ لري.
د رویټرز خبری اژانس د راپور له مخې د امریکا د دفاع او بهرنیو چارو د وزارتونو او د ملي امنیت د شورا چارواکو د ناټو په مقر کې د بندو دروازو شاته په یو غونډه کې د ناټو د غړو هیوادونو استازو ته د منځني واټن ویشتونکو توغندیو د مخنیوي له تړون آی ان ایف څخه د امریکا د وتلو د پریکړې په اړه معلومات ورکړل. رویټرز په غونډه کې د حاضرو ډیپلوماتانو له قوله لیکي چې وایي جرمني او د اروپایي ټولنې څو نورو غړو پر واشنگتن غږ وکړ چې مسکو د هغو اقداماتو بندولو ته قانع کړي چې د اروپایي متحدانو له نظره له آی ان ایف څخه سرغړونه ده، او یا هم د امکان په صورت کې د چین په ګډون یو ځل بیا خبرې پرې وکړي. یو ډیپلومات ویلي د ناټو غړي غواړي د امکان تر حده هلې ځلې وشي چې امریکا له دې تړون څخه ونه وځي، او یو بل ډیپلومات ویلي هیڅوک له دې تړون څخه د روسیې سرغړونې له پامه نه غورځوي، خو که امریکا ترې وځي نو روسیې ته به پلمه په لاس ورشي چې د دې تړون د فسخه کېدو پړه پر ناټو واچوي. دواړو ډیپلوماتانو له رویټرز اژانس سره د خپل هویت د نه ښودلو په شرط خبرې کړې دي. آی ان ایف پر هغو اټومي توغندیو بندیز لګوي چې له 500 تر 5500 کیلومترو پورې واټن ویشتلی شي. دا تړون چې په 1980 کال کې د شوروي اتحاد له ړنګېدو څلور کاله مخکې د سړې جګړې پر مهال لاسلیک شوی، روسیې او متحدو ایالاتو ته اجازه نه ورکوي چې له ځمکې څخه هوا ته د منځني واټن ویشتونکي کروز ډوله توغندي ولري او یا یې تولید او په بل هیواد کې ځای پر ځای کړي. دا په داسې حال کې ده چې د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار جان بولټن د آی ان ایف په اړه د خبرو لپاره په روانه اونۍ کې په مسکو کې وو، او د ولسمشر ولادیمیر پوتین په ګډون یې له روسي چارواکو سره خبرې وکړې. ښاغلی بولټن د خپل سفر په دوام د ارمنستان په پلازمینه ایروان کې د ازادۍ راډیو خبریال ته وویل چې له ښاغلي پوتین سره یې خبرې بریالۍ وې.
President Putin is himself an expert on arms control, so we had a long discussion about the
ولسمشر پوتین په خپل د وسلو د کنټرول متخصص دی. موږ د آی ان ایف او لدې تړون څخه د امریکا د وتلو په اړه چې د لایل یې ولسمشر ټرمپ روښانه کړي دي اوږدې خبرې وکړي. موږ د وسلو د کنټرول د نورو تړونونو او د دواړو هیوادونو د ستراتیژیکو اړیکو د ایران او شمالي کوریا د اټومي پروګرامونو او د منځني ختیځ د مسایلو په اړه خبرې وکړي. فکر کوم دا باسونه ډیر ګټور دي، ځکه د روسیې د بهرنۍ پالیسۍ اقدامات د ملي ګټو پر بنسټ ولاړ دي. فکر کوم له روسیې سره خبرې ځکه بریالۍ وي چې دواړه لوري د خپلو ملي ګټو په برخه کې ډیر قاطع دریز لري. له ازادۍ راډیو سره په مرکه کې ښاغلی بولټن همداراز وویل چې پوتین ته د ټرمپ هغه پیغام هم ورساوه چې هغه ته یې په 2019 کال کې واشنگټن ته د سفر بلنه ورکړې ده. خو بولټن دا یادونه هم وکړه چې د پوتین او ټرمپ سلاکاران پر روانه نومبر میاشت کې په پاریس کې د لومړۍ نړیوالې جګړې د پای ته رسیدو د سلمي کلیزې په مناسبت د نړۍ د مشرانو په غونډه کې د دواړو ولسمشرانو د کتنې پر جزئیاتو کار کوي.
د احمد تکل له رپورټ سره په سلام پښتونخوا کې د رپورټونو برخه پای ته ورسېده چې اوس تاسو کولی شئ چې د خپلو سیمو تازه مهم او لوی خبرونه را سره شریک کړئ. پر فیسبوک باندې مې درته پوسټ لیکلی دی، هلته به هم ځینو کسانو راته تبصرې کړي دي او ځینې خبرونه را سره شریک کړي دي، هغه به هم زه درته لولم. او ټلیفون هم راته کولی شئ، د ټلیفون دوه ډوله شمیرې لرو. که په پاکستان کې هست او په خپل کور کې لینډ لاین ټلیفون لرئ نو په وړیا ډول راته ټلیفون کولی شئ. ورسره د ټلیفون څلور نور شمیرې هم دي او په سکایپ هم را سره رابطه کولی شئ. نو د ټلیفون شمیرې او د سکایپ پته په دې خبرتیا کې.
مشال ریډیو ته ټلیفون وکړئ
او موږ سره په ژوندیو پروګرامونو کې برخه واخلئ.
زموږ د ټلیفون شمیرې په دا ډول دي:
0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0
زمون سره ولیکې
0800220033
او که انټرنیټ لرې نو کولی شې مونږ سره د اسکایپ لاره هم اړیکې ټینګ کړې.
پته یې ده مشال رادیو.
تاسو مشال رادیو ته غوږ یاست. پر فیسبوک راته ځنو خلکو تبصری لیکلي دي، خبرونه را سره شریک کړي دي. فضل محمد لیکي چې د کلا سیف الله باندې په سیمه کې له افغانستان سره پر پوله پښتانه له مشکلاتو سره مخ دي، وچکالي زیاته شوې ده، بیماران او غریبان زیات دي، صحیح دي دا ستونزه وه. عبدالرحمن خان لیکلي دي چې انجینر باچا دین خوستی د خوست والی په توګه مقرر شوی دی. په دې اړه باندې به هم درته د جزئیات درکو، معلومات به درکو. امجد فوجي لیکلي دي چې سعودي عرب د پاکستانیانو لپاره د ویزې فیس کمولو اعلان کړی دی. څومره کاره دی دا خبر د الله تر اوسه پورې نه دی معلوم، دا به هم وګورو. شایسته خان لیکي چې پرون په کوټه ښار کې د پښتنو او بلوچانو ترمنځ جنگ شوی دی چې پکې بلوچان څلور بلوچان وژل شوی دي، د دې پته به هم وکړو. وړیکې جانان لیکي چې په ټانګ کې پرون ماخوستن بیګا 8 بجې نامعلومه کسانو یو فعال شخصیت عبدالحمید چې د عبدالمسید په نوم باندې هم مشهور و وژلی دی، وسلوال تښتېدلی دي. نوید خان پانیزی لیکلی دی چې د پښین ډیپټی کمشنر د ټولو سکولونو دوره کړې ده او لیدلی دی وی په ټول پښین کې د خانوزۍ تعلیمي ادارې بهترینې ګرځولې دي. د نجونو های سکول او د بلوزی د سکولونو ستاینه کړې ده. البته وی داسې رپورټونه مو چې د بلوچستان دومره سکولونه بند دي، په دغه کې د خانوزۍ یو سکول هم نه دی بند. او عرفان الله عرفان لیکي چې نن په ټانک کې د پی ټی آی جلسه ده. حمیدالله عمران خیل هلمندی لیکي چې پرون د افغانستان د فوټبال په غوره لیګ سیالیو کې طوفان هری رود شاهین اسماعی ته د یو په مقابله کې په 2-0 په مقابله کې په یو ګول ماتې ورکړه او اتله لوبډله شوه. وی بل هیرات کو هندی کپتان ویرات کوهلی وی پسل یو ورځنی لوبو کې لزره چټکی منډی جوړی کړی دی. بالکل همدا خبره ده او په ډیرو کم لوبو کې بشپړی کړی دی. ل سچن تندولکر هم یې مخکې شوی دی ځکه چې سچن تندولکر زما په خیال په 299 لوبو کې 200 منډې بشپړې کړې وې او د په 214 کې بشپړې کړې دي. صحیح د شان زای علی خان په غږ سندره اورو. مشال رادیو ته وګیاست. دلته زنو نورو کسانو هم راته تبصری لیکلی دي. لقمان سمالخیل لیکي چې په بنو کې د پښتون ژغورنې غورځنګ د جلسې لپاره چې په 8 اکتوبر باندې وکیږي هغې لپاره وی کمپین روان دی. حاجی محمد کټوازی لیکلی دي چې په پکتیکا کې یو پل څو ورځې مخکې جوړ شوی و چې د مرکز خرنه یې له کټواز سره وتړله. ویدا نن وسلوالو په بمونو باندې ویجاړ کړی دی، ډنګ کړی دی دا پول. خلیل نیازی له خوست لیکي چې سبا ته په کندهار کې پارلماني انتخابات کیږي. یو هفته وځنډېدل ځکه چې تیره اونۍ هلته د امنیه قومندان عبدالرازق او د استخباراتو مشر عبدالمومن حسین خیل په برید کې ووژل شول. صحیح دی، بالکل په کندهار کې سبا ته انتخابات کیږي. په غزنی کې هم انتخابات نول شوي. مشال رادیو ته وګیاست. سلام پښتونخوا خبرونه ده، او په دې خبرونه کې دا چې څومره تبصرې تر اوسه پورې راغلي وي، خبری تبصرې هغه ما در سره دغه کړې شریکې کړې. نورې تبصرې چې کومې د ستونزو سره تړلې وي هغه زه بخنه غواړم، هغه درته نشم لوستلی. او یا داسې تکراری خبرونه لکه په هوایي ډزو کې دلته کسان مړه شو یا هلته کسان مړه شو، دا چې دي چې تازه نه وي، تازه پیښې نه وي، هغه خبرونه در سره هغه خبرونه نه لولم. په ټلیفون او په سکایپ هم را سره رابطه کولای شئ. د اسفندیار مومند په غږ باندې درته سندره نشرو.
غزل غزل جانانا ساہر یو یاد لکھ تصویر کے ساتھ سما غزل غزل جانانا او سما غزل غزل جانانا سما غزل غزل جانانا او سما غزل غزل جانانا سما غزل غزل جانانا چینو شور او چینارونا ڈک د خمار ما خامونا واڑی او سم مغ وختونا د چینو شور او چینارونا ڈک د خمار ما خامونا کالی ونے زب تر سو کلا روما زما غزل غزل جانانا ہر یو یاد رکت سیز کے ساتھ ماں سما غزل غزل جانا او سما غزل غزل جانا سما غزل غزل جانا خبری سما پزڑ لگی شکری سرگی دی ہم دی جادو گری جانا نستا خوگی خبری سما پزڑ لگی شکری سرگی دی ہم دی جادو گری دمینی ہر ناس بدی سڑکی زیوما سما غزل غزل جانا ہر یو یاد رکت سیز کے ساتھ ماں زما غزل غزل جانا او زما غزل غزل جانا زما غزل غزل جانا.
مشال رادیو ته غوږ یاست. سلام پختونخوا خبرونه ده. منظور شملور لډومی لیکلی دی چې دوی ټول کلی ځوانان د منظور پښتون د جلسې لپاره کمپین کوي، او وی پاتې شتم تاریخ به بنو ته ورجو. ګل احمد ستانکزی لیکي چې د لوګر د برکی برک ولسوالۍ څخه وی دلته تیر ماښام تیارو بمباری کړې ده. مرګ ژوبله پکې څومره و؟ ستانکزی صاحب چرته بمباری کړې ده؟ د چا تیاری وی؟ آیا بهرنۍ الوتکې وی که نه؟ د افغان ځواکونو عملیات هم پر ځمکه باندې روان ول. په دې باره کې کله ګراته معلومات ولیکې نو خوشاله بشو. لدی علاوه زنو کسانو تبصری شته دي را سره. سلامونه. وعلیکم سلام ټولو ته چې سلامونه را لېږلي دي. ټولو دپاره ښه وخت غواړم، نیکی هیلې درته غواړم. په مومندو کې هم پرون د پولیسو د تاڼو جوړېدو پر ضد هغو ملکانو مشرانو مظاهره کړې ده او احتجاج کړی دی چې د قبایلي سیمو په خیبر پښتونخوا د ورګډولو مخالف هم ول. دوی وایي د دوی له څخه د پوښتنه وشي او بیا د هلته تاڼې جوړ شي. د ستاره یونس په غږ درته سندره درنه شروع.
یو ارمان می پزړه راشي کلا کلا شنیلمبی خدے ارکیو زلا زب خدا لے بنے جڑ ملا ہو شی نپو ہی گی کئی کوئی کڑے ہزار زلا
مشال رادیو ته وګیاست او امجد فوجی یو بل خبر هم راته لیکلې دی، وینند د پاکستان او استرالیا ترمنځ په دوبی کې لوبه د کرکټ ٹی ٹوینٹی ورته وی شل اوریز لوبه د داغه میچ دی. صحیح دی، دا به هم وګورو چې په دې میچ کې څه کیږي. او یو شمیر کسانو نور هم تبصرې رالیږلي، سلامونه یې رالیږلي دي. وعلیکم السلام، ستاسو دې هم سهار په خیر وي، خوشحاله اوسئ ټول. له دې علاوه تاسو ته معلومه ده چې در سره زه ځینې څېړنې هم شریکوم په دې خپرونه کې. نو په دې خپرونه کې درته یوه دا څېړنه در سره شریکوم چې په مالیکولر سایکایټری نومي اکاډمیک ژورنال کې نوې خبره شوې څېړنه وایي چې د مدیترانې یا روم سمندرګي غذا د خپګان یا ګروم په درملنه کې مرسته کوي. دا غذا څه شی ده؟ په دې کې سبزی وي، میوې وي، وچه میوه لکه بادام، غوزان، ممپلی، جنغوزي او داسې نور دا پکې شامل وي. د زیتونو تیل پکې شامل وي او ماهی یا کب پکې شامل دي. له دې علاوه نور دغه چې دی د مدیترانی یا د روم د سمندرګي غذا چې دا په دې کې نور شین لکه ماسته، شړومبې وغیرہ او نور ډول غوښه پرته له ماهی څخه نه ده شامله. د دې ګټه دا ده چې دا په نړۍ کې په ډیرو هیوادونو کې خلک د وزن کمولو لپاره هم استعمالوي. او دې څېړنې دا هم ښودلې ده چې خپګان یا ډیپریشن کمولو د دې په درملنه کې هم دغه شیان چې دي دا مرسته کوي. خو دوی دا د یونیورسټي کالج لندن څېړونکي یا څېړنیزې ډلې ویلي دي چې شواهد ښیي چې د دې خوړو استعمال پر طبیعت ښه اغیز لري. خو دوی وایي چې لا هم وخت ته اړتیا ده چې نوره مطالعه وکړي او پراخې تجربې وکړي چې تر هغې وروسته یوه حتمی یا وروستۍ پایله ورکړی شي. د خیال محمد استاد په غږ باندې د خیال پر رخصارونو
د چرغ په پرې دې فکرونه خوځېدل سوداګانې خورې دې د خیال پر رخصارونو د چرغ په پرې دې فکرونه خوځېدل سوداګانې خورې دې فکرونه خوځېدل سوداګانې خورې دې ساحل تو ہرا تو
مشال رادیو ته وغیاست سلام پختونخوا خبرونه ده او تبصری راته د خبری تبصری راته نه دی راغلی البته یو بل څېړنه د صحت په اړه باندې سره شریکوم د شینوګي په نوم باندې شیونوګي انکارپوریشن په نوم باندې یو دوا سازه کمپنی ده کارخانه د نړیواله هغه ویل دي چې یو نوې انټي بایوټیک دواې جوړ کړې ده چې په لومړیو ازمیختونو کې یا تجربو کې ډېرې ښې نتیجې ورکړې دي تر اوسه پورې په 448 کسانو باندې چې د ګردو یا د میتیازو د نالۍ یا د مثانی ناروغي او انفیکشن لري هغه باندې دا تجربه شوې ده د دغه دواګانو د دغه انټي بایوټیک او خودلې دي چې دا انټي بایوټیک ډیره موثره ده او په زر طریقې باندې په زر دا دغه حل کوي مسله حل کوي یا دغه انفیکشن یا غزک جوړي د دې دوا چې دی د دې لپاره تجربه چې کړې ده د دوا په داسې طریقه باندې جوړه کړې ده چې په دې کې د لرګي په زی باندې وسپنه اچول شوې ده چې هغه د بکټیریاو بدن ته ورننوځي او وژني او د دغې ټرایل یا د دغې ازمیښتونو یا د تجربو نتیجې یا پایلې چې دي د لانسټ انفیکشیس ډیزیزز ژورنال په نوم باندې مجله ده څېړنیزه په هغې کې خپره شوې ده چې تاسو یې هم لوستلی شئ د غزالی جاوید په غږ باندې به سلام پښتونخوا پای ته ورسوو په بله ګړه کې بیا درسره یو
خبر چبوی سنگ دیا چبے میں اشنا دے او دی خبر چبوی سنگ دیا چبے میں اشنا دے بیان کسا سر گر پی نمی دا زبا خطا دے دی خبر چبوی سنگ دیا چبے میں اشنا دے او دی خبر چبوی سنگ دیا چبے میں اشنا دے چیزماد اور بالکل دے چیزماد سنے حال دے چیز بنو میں ماں ٹول مر دخ پر جن کتلے فال دے چیزماد اور بالکل دے چیزماد سنے حال دے چپ
چې به وي څنګه دې راځي به مې اشنا دې.